द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د ستمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې، افغانستان کې شوه دی 15 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوه دی. د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو تر می ګنټې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکای خصوصي استاذي زلمی خلیلزاد ولی امریکا د طالبانو سره د سولې لوزنامې مسوده ته رسیدلې چې تر مخه به په افغانستان کې د 15 پوځي مرکزونو نه امریکایي ځواکونه د لوزنامې لاسلیک کولو ورسته په درنیمو میاشتو کې درنه وزي. د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن خبرداري ورکړی چې هغه به په کنزرویټو پارټۍ کې باغی غړي د ګوند نه وباسي کچره هغوی راتلونکي میاشت یورپي اتحاد نه د تړون بغیر وټو لپاره د د ګام مخنیولو کوشش وکړو. او د امریکای سره نږدې د بهاماس په اباکو جزیرو کې د ډورین په نوم سمندري طوفان لکبله تر اوسه پورې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د سور صلیب نړیواله اداره وای د سمندري طوفان لوجې د 14 سره کورونو د نقصان کېدو او یا تباہ کېدو یره ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکای خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد وای امریکا د طالبانو سره د سولې لوزنامې مسودې ته رسیدلې چې تر مخه به په افغانستان کې د 15 پوځي مرکزونو نه امریکایي ځواکونه د لوزنامې لاسلیک کول ورسته په درنیمو میاشتو کې درنه وزي. د افغانستان یو شخصي ټلویزیون تلو سره د ګلپورز د خبرو په وخت زلمی خلیلزاد ویلي امریکا به دغه پوځي مرکزونو نه خپل 15,000 پوځیان را وباسي. دا وخت افغانستان کې د امریکای د پوځیانو شمیره 14 ده او اوه پوځي مرکزونه لري. خلیلزاد ویلي دوی په اصولي توګه د طالبانو سره تړون ته رسیدلي، خو دا چې د امریکای د صدر د منظورۍ پورې دا حتمی نه دی. نوموړي ویلي د افغانستان په هغه سیمو کې به په تشدد کې په غټه کچه کمی راشي د کومو ځایونو نه چې به امریکایي ځواکونه راوځي. خلیلزاد د دې وړاندې د ګل پورز طالبانو سره د سولې ممکنه تلون مهم معلومات افغان صدر اشرف غنی سره شریک کړي، خو د دستاویز پورا نقل یې ورته نه دی ورکړی، کوم چې په بهر ملکونو کې د امریکې تر ټولو اوږد جنگ ختمولی شي. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن خبرداري ورکړی چې هغه به په کنزرویټو پارټۍ کې باغی غړي د ګوند نه وباسي کچره هغوی راتلونکي میاشت د یورپي اتحاد نه د تړون بغیر د وبتو لپاره د ده د ګام مخنیولو کوشش وکړو. بورس جانسن سره د برتانیې پارلمان په هاوس آف کامنس کې صرف د یو سیټ اکثریت دی، خو په داسې حال چې پارلمان به د ګرمۍ د رخصتونه د نهې په ورځ واپس کیږي د جانسن د ټوري پارټۍ د شل پورې باغی غړي د اپوزیشن سیاسي ګوند سره یو ځای کېدای شي چې د اکتوبر په 1 نیټه باندې د یورپي اتحاد پرېښودو په اړه د بورس جانسن حکومت د کوششونو مخه نیولی شي. جانسن د خپلې کابینې د غړو سره لیدلي چې ورسره هغه اندازو ته تقویت ملاو شوې چې نوموړی به راتلونکي میاشت د وخت نه وړاندې د انتخاباتو اعلان وکړي که چېرې پارلمان د یورپي اتحاد نه د ځان له کېدو په سر د هغه پلان رد کړو. د امریکای سره نږدې د بهاماس په اباکو جزیرو کې د ډورین په نوم سمندري طوفان لکبله لږ تر لږه تر اوسه پورې 15 کسان مړه شوي دي. د بهاماس وزیر اعظم هوبرټ مینس ویلي د نږدې ګریټ بهاما جزیره هم د سختې خطرې سره مخ ده چرته چې ګڼ شمېر کورونه او ودانۍ سمندري طوفان نقصان کړي او یا یې په مکمله توګه باندې ورانې کړي دي. د سور صلیب نړیواله اداره وایي د سمندري طوفان له وجې د 14 کورونو د نقصان کېدو او یا تباه کېدو یره ده. د موسمیاتو ماهرین وایي امکان دی دغه سمندري طوفان به د نهې په ورځ ناوخته د فلوریډا مشرقي ساحل ته رارسیږي او د شروع او زیارت په ورځو به د جارجیا او سولي کیرولاینا ساحلونو ته رارسیږي. هانګ کانګ کې د ګل پورس په لسکونو زره طالب علمانو د خپلو زده کړو او کلاسونو بایکاټ کړی او د حکومتي مرکز سره نږدې د یونیورسيټي په یو کیمپس او یو پارک کې یې د حکومت خلاف احتجاج کوونکو سره یو ځای شوي دي. احتجاج کوونکو طالب علمانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د جمهوریت پلوه مظاهره چانو غوښتنې ومني، څوک چې د خوف شادري میاشتو راهسې احتجاجونه کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکای خصوصي استاد زلمی خلیلزاد وای امریکا د طالبانو سره د سولې لوزنامې مسودې ته رسیدلې چې تر مخه به په افغانستان کې د 15 پوځي مرکزونو نه امریکایي ځواکونه د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته په درنیمو میاشتو کې د ننوزي مولوی د لوزنامې لاسلیک کولو او د امریکایي ځواکونو راوتو سره به په دغه سیمو کې په تشدد کې ډېر کمواله راشي. نوموړي د ګلپورس د افغان صدر اشرف غنی سره هم لیدلی دی او یو شمېر معلوماتي ورسره شریک کړی دي. نور حال پتاو سره زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
امریکا او طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره خبرو کې د لوزنامې لپاره په مسوده سلا شوې دي چې تر مخه به یې د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته په 15 ورځو کې د 15 پوځي اډونه امریکایي عسکر وځي. دا خبره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان ته لو ټي وي سره په مرکه کې کړې ده. د ویلي د دې 15 اډونه به 15,000 امریکایي عسکر بهر کیږي. دې وخت افغانستان کې د امریکا 14,000 عسکر په وو پوځي اډو کې موجود دي. زلمی خلیلزاد وویل د طالبانو سره د لوزنامې په دغه مسوده د دواړو خواو سره راغلي، خو د امریکایي صدر لخوا د منظورۍ وروسته به ورته اخیری شکل ورکول کیږي. د په وضاحت کې وویل چې امریکا د افغانستان حکومت نه دغه پوځي مرکزونه په کرای نیولی وو او کله چې د کومو مرکزونو نه امریکایي عسکر اوزي هلته به په ښکاره تشدد کې کمی راشي. د زیاته کړه په لومړي پړاو کې به په کابل او ورسره نږدې په پروان صوبه کې چرته چې د امریکا لوی پوځي مرکز بګرام موجود دی هلته به په تشدد کې کمی راشي. هغلی خلیلزاد زیاته کړه تر څو چې صدر ډونالډ ټرمپ د لوزنامې په مسوده فیصله نه وي کړي تر هغې به دا عامو خلکو ته نه څرګندول کیږي. نوموړي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ اوس هم خبرې روانې دي چې لوزنامه به چرته او کله لاسلیک کیږي. زلمی خلیلزاد زیاته کړه د سولې د لوزنامې وروسته که چرته طالبان د ټوپک په زور افغانستان کې واک ته د راتلو کوشش کوي نو دا ګام به د قبلونې وړ نه وي او دا به د امریکا لخوا سره کرخوي. تیره ورځ زلمی خلیلزاد د افغان صدر اشرف غنی سره د ممکنه لوزنامې په مسوده باندې تفصیلي معلومات شریک کړل، خو د دغې کومه مسودې تفصیلات یې په لیکلي شکل کې نه دي ورکړي. د دې لوزنامې په کېدو به د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسي. د افغانستان د صدر وایان صدیق صدیقي کابل کې خبریالانو ته وویل غلی خلیلزاد د لوزنامې په مسوده په تفصیل سره معلوماتو باندې خبرې کړي، کوم لوزنامه چې امکان دی زر راتلونکو کې لاسلیک شي نو دغسې موږ پوره تفصیلي خبرې وکړي او صدر غنی د دغې ټولو جاج واخیسته. د لوزنامې په مسوده کوم ټکي په ټکي معلومات څرګند کړي نه دي، خو وی ویل چې افغان حکومت به د دې مسودې کره کتنه کوي او د مشاهدې وروسته به خپل دریځ د هغلی خلیلزاد سره شریکوي. ده وویل چې دا به یو څو ورځې اخلي چې موږ خپل ځواب د مشاهدې وروسته دوی ته ووایو. ویان په دې خبره زور ورکړه چې د امریکا په مشرۍ کې د سولې خبرې به بل اخر د طالبانو لخوا چې کم تشدد کیږي دغه به ختموي او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته به هم لار هواره کی. د افغان صدر ویان صدیق صدیقی دغه خبرو ته د طالبانو لخوا کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. طالبانو وړاندې بیا بیا د افغان حکومت سره نیخ په نیغه د خبرو نه انکار کړی او افغان حکومت یو غیر قانوني حکومت بلی. هغلی خلیلزاد د اتوار په ورځ خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د طالبانو سره یې سولې خبرو نه هم پړاو پای ته په قطر کې رسولې او کابل ته روانېږي چې د افغان مشرانو سره په خبرو تفصیل شریک کړي. د طالبانو سیاسي چارو ویان سهیل شاهین هم د اتوار په ورځ خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د امریکا سره د سولې د خبرو نه هم پړاو په کامیابۍ سره سرته ورسېد. د لیکلي وو چې زه خپل مجاهد قام ته باور ورکوم چې د قبضې ختمولو او افغانستان کې سولې ته نږدې شوي یو. د تیر زیارت په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټي وي یو مرکه کې ویلي وو امریکا به لومړی په افغانستان کې خپل عسکرو شمیر 8,600 ته راکموي او بیا به ګوري چې څه کیږي، د هغې سره به خپله فیصله کوي. د راپورټونو تر مخه د امریکا صدر د راتلونکي کال تر اخره افغانستان نه تمام عسکر راوستل غواړي. هم په دې به د راتلونکي صدارتي ټاکنو بیا ګټلو لپاره د خپل خارجه پالیسۍ د کامیابۍ دعوه کوي. د امریکا صدارتي ټاکنې به د کال 2000 نومبر په میاشت کې کیږي. د واشنگټن دریز دی چې د افغانستان نه به د امریکایي عسکرو ویستل مشروطه وي او دغه عمل به ودروي که چرته طالبان بیا د دغه لوزنه لوزنامې سرغړونه کوي. د امریکایي عسکرو د وتلو په بدل به طالبان ضمانت ورکوي چې د القاعده یا نورو ترخګر ډلو سره به اړیکې ختموي او د افغانستان خاوره به بیا د امریکا یا د دوی د ملګرو ملکونو پر ضد د کومې ترخګرۍ لپاره نه کارول کیږي. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې طالبان به د افغان حکومت او د افغانانو تمام خواو مشرانو سره خبرو ته کښېني. دا خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې طالبانو د قندوز او پولیخمري په یو شمېر نورو سیمو حملې د تیرو څو ورځو راهسې جاري ساتلې دي. د تیر خالي او اتوار د ورځې را په دې خوا ګرد ملک په دغه پیښو کې د 200 نه زیات خلک وژل شوي دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا وایس اف امریکا ډی رادیو د اوزو چپنلوال مطبوعاتو کې د سیمو د نړۍ په حالاتو باندې سریکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
پاکستان کې د اسرائیل د تسلیمولو ګنګوسې د پخوانی فوجي حکمران د جنرال پرویز مشرف په دور کې ډیر خور شوی وو، خو د افغانستان د جنگ د انخطو ورستو دا معامله تر ډیرو کلونو پورې شاته لاړه. نن سبا یو ځل بیا د پاکستان په مختلفو حلقو کې د اسرائیل د تسلیمولو خبرې ډیرې ګرمې دي. په دې موضوع د اسرائیل په مشهور اخبار دی هیریټس کې د پاکستان د یو نامتو صحافي د قمر خلدون شاهد یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: آیا پاکستان د اسرائیل د تسلیمولو تیاریانې کوي؟ قمر خلدون شاهد د اسرائیل په هاریټس اخبار کې د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې وزیر اعظم عمران خان او د ده په شا ولاړ د پاکستان مضبوط فوج د پاکستان سینسر لګېدلی میډیا ته اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو په موضوع د خبرو کولو دپاره یو بېمثله ازادي ورکړې ده. مضمون زیاتی: کله چې د پاکستان یو ډیر نامتو صحافي کامران خان خپل یو ټویټر پیغام کې عامو خلکو ته دا خبره ورغورځوله چې موږ دی ولی اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو په موضوع خ په صفا ډاګه خپلو کې بحث مباحثه ونکو، نو د دې په جواب کې زرګونو خلکو د خپل رائے خیال څرګندونه کړې ده چې ټول په ټول پکې د کامران خان د دې خبرې مخالف نه دي. قمر خلدون شاهد خپل مضمون کې لیکي چې څه زمانه وه چې اسرائیل سره د پاکستان د تعلقاتو په موضوع به خبره کول ګناهی کبیره ګڼلی کېده، خو نن سبا پاکستان کې دغه پخوانی ماحول کې ډیر زبردست بدلون راغلی دی او اوس پې ښه په ښکاره بحث کیږي. پاکستان کې د اسرائیل د منلو معامله خلکو په خپل ټویټر اکاونټونو بحث ته وړاندې کړې ده. ډیر خلک اوس په ټویټر تپوسونه کوي چې د عمران خان حکومت خو خپله د دې خبرې حوصله افزایی نه کوي. اسرائیلی اخبار هاریټز لیکي: ظاهره خبره ده چې د اسرائیل د تسلیمولو مخالفت به د خلکو د لاندې سطح نه راپورته کیږي، ځکه چې دې خبر خورېدو سره د اسرائیل یو مخالف لیکلی دي چې د پاکستان د جوړېدو خو بنیادی مقصد دا دی چې د اسرائیل نغی به وباسي، نه چې د اسرائیل وجود له قانوني حیثیت ورکي. دې مخالف خپل ټویټ جوابي پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د نریندرا مودی د هندو هندوستان جوړولو سیریل کې لیوان اسې خوښکاري په هندوستان کې، خو د دوی واګې تل ابیب کې د ناستو اسرائیلي واکدارانو په لاسو کې دي. قمر خلدون شاهد اسرائیلی اخبار هارټس کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې پاکستان او اسرائیل په دنیا کې واحد داسې دوه هیوادونه دي چې د مذهب په بنیاد جوړ شوي دي، خو د مسلمان قومیت په بنیاد د جوړ پاکستان بانیانو چری هم دا اصطلاح تسلیم کړې نه ده، بلکې د پاکستان د جوړېدو نه دوه میاشتې وروسته د پاکستان لومړي وزیر خارجه ظفرالله خان د کال 1948 په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو په قومي اسمبلی کې د یهودي قومیت په بنیاد د جوړېدونکي ملک اسرائیل د نظریې سخت مخالفت کړی و. مضمون لیکي چې د اسرائیل د جوړېدو نه پس د اسرائیل لومړي وزیر اعظم ډیوډ بن ګوریان د پاکستان بانی محمد علی جناح تخپلو کې د سفارتي تعلقاتو د قائمولو دپاره یو پیغام لیږلی و، خو د محمد علی جناح له طرفه د دې پیغام هیڅ جواب ورنکړی شو. مضمون لیکي چې د کال 1970 په موده کې پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو حکومت او د ښاغلي بوټو نږدې ملګري وایي چې بوټو د اسرائیل نه سخت نفرت کولو، خو عرب هم خوښ نو. په کال 1980 کې د اسرائیل په لوري د پاکستان غیر حقیقت پسندانه رویه خ کافی حد ته رسیدلې وه. دغه ورځو کې پاکستانیان جوپی جوپی په الفتح کې شاملېدل، خصوصا په کال 1982 کې کله چې اسرائیل د بیروت محاصره کړې وه. خو د حیرانتیا خبره دلته دا ده چې په همدغه ورځو کې د پاکستان د مخبره ادارې ایسای افغانستان کې د امریکای د سی آی ای په عملیاتو کې د اسرائیل د مخبره ادارې موساد سره اوګه په اوګه کار کولو. پاکستان کې د اسرائیل د تسلیمولو په عوامي سطح بحث مباحثه په کال 1990 کې د ناروې په صدر مقام اوسلو کې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د لوزنامې کې دونه پس شروع شوه. کنور خلدون شاهد خپل مضمون کې زیاتی چې په تیرو کلونو کې د پاکستان او اسرائیل سفارتکارانو خپلو کې ډیر ځل غیر سرکاري ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې په کال 1988 کې د ترکی په انقره کې د پاکستان د هغه وخت د صدر رفیق تارړ او د اسرائیل د هغه وخت د صدر ایزر وایزمن د ملاقات خبره هم مشهوره ده. په کال 1990 کې د پاکستان زنانه وزیر اعظم بینظیر بھٹو هم په جوهانسبرګ کې د اسرائیل عمدغه صدر ایزر وایزمن سره ملاقات وکړو. خو باوجود د دې ملاقاتونو دا خبره خخ کاره ده چې اسرائیل سره د پاکستان د سفارتي تعلقاتو د قائمولو په لوري پاکستان کې صرف د یو فوجي حکمران په دوري حکومت کې ډاډا پرمختګ کېدی شي، ځکه چې د پاکستان ترقی پسند جمهوري قوتونه د ملک د مذهبي ډلو د ویرې د اسرائیل په لوري د دوستۍ لاس نشي غدولې. هر کله چې دا مذهبي ډلې د پاکستان د فوج په پنجه کې دي او چې کله فوج اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو فیصله وکړي، نو بیا د مذهبي ګوندونو د مخالفت کولو خبره به د منځه وځي. کمر خلدون شاهد خپل مضمون کې نور لیکي چې د اسرائیل او د پاکستان د خارجه وزیرانو لومبې ښکاره ملاقات د کال 2015 په ستمبر کې په انقره کې شوی و. دغه وخت د فلسطین صدر محمود عباس هم د پاکستان او د اسرائیل د خارجه وزیرانو ترمنځ په خبرو اترو خوشحالي ښکاره کړې وه. د دې ملاقات دپاره د پاکستان پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف خپل کوششونه په کال 2003 کې پیرس کې اسرائیل سره د تعلقاتو په موضوع د یوې مباحثې د پرانستونه شروع کړي وو. پرویز مشرف اسرائیل سره د تعلقاتو قائمولو ډیر په حق کې دی. کمر خلدون شاهد د اسرائیل په هارتس اخبار کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي اسرائیل سره د تعلقاتو د جوړولو لپاره د لارې اوارولو کار ته لاس اچولی دی او وایي چې بین الاقوامي تعلقات د مذهبي جذباتو نه بالا وي. د پاکستان یو بل وزیر فواد چودھری تیرو ورځو کې اردو کې خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلی دی چې پاکستان کې ځینې خلک د ایران او د عربو ډیر غمخوار دي، خو دې ملکونو سره د نریندرا مودی تعلقات باید چې د دې خلکو سترګې اوغړی چې ستا د خپل قام نه زیات لوی څوک هم نه دي. پکار ده چې زموږ خپل سرحدونه مقدس وي نه چې د اسلامي امت. مضمون لیکي چې عمران خان ته فوج دا ذمواري اخیستې ده چې که دی اسرائیل تسلیم کی نو د دې خلاف د ملک دننه ممکنه راپورته کیدونکي شر فساد نه وای فوج بچ ساتي. په عمران خان خو د وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې او جمایما ګولډ سمیت سره په واده کولو د پاکستان د مذهبي ګوندونو له طرفه د یهودیانو د ایجنټۍ الزامونه لګولې کیږي. خو د پاکستان مذهبي ګوندونه که د کشمیر په معامله کې سجوش جذبه نه ښکاره کوي، نو یقین نه دی چې د اسرائیل د تسلیمولو په مخالفت کې به راپورته شي. د اسرائیل په حق کې د پخوانی فوجي عامر جنرل پرویز مشرف مسلسل بیانونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې د پاکستان فوج په دې معامله کې د تحریک انصاف د عمران خان خپې راټینګي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن خبرداري ورکړی چې هغه به په کنزرویټو پارټۍ کې باغی غړي د ګوند نه وباسي کچرې هغوی راتلونکي میاشت د یورپي اتحاد نه د تړون بغیر وتلو لپاره د ده د ګام د مخه نیولو کوشش وکړو. نور حال په دې حق لباندې د تاسو زموږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن د ګول د چمبه پورس خبرداري ورکړی ک د ګون کمغړی د اروپای اتحاد نه د برتانی د وتلو یا بریگزټ د معاهده مخ نیولو هڅه وکړه نو د ګون نه به بهر کړي. وزیر اعظم بورس جانسن د برتانیې په پارلیمان کې دا مهال د یوې څوکۍ اکثریت لري، خو نن د نهې په ورځ چې کله به پارلیمان د رخصت وروستو بیرته کینی، امکان دی د هغه د ګوند شل غړي د مخالفه ګوند د غړو سره شامل شي چې د بورس جانسن د اروپایي اتحاد نه د وتلو د اکتوبر د 1 نیټې مخه ونیسي. نوموړي د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو کار وروسته کوونکو باندې سخت نیوکې کړي او دغه کارکوونکي د برتانیې د اروپایي بلاک نه د وتلو لپاره د خپو وهل بللي دي. بورس جانسن د خپلې کابینې د یو شمېر وزیرانو سره هم لیده کاته کړي چې ورسره دا اوازې هم ډېرې شوې که چېرې روانه میاشت د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو منصوبه یا بریکزټ ناکامه کیږي، نو نوموړی د ناصافي انتخاباتو غږ هم کولی شي. د دغه انتخاباتو په اړه که څوم وزیر اعظم ویلي چې هغه نوي انتخابات نه غواړي، خو امکان دی د اکتوبر میاشت په منځ کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو یو غونډه ترسره شي چې د 23 هیوادونو د دغه بلاک یا ډلې نه 46 کاله وروسته د برتانیې د وتلو په آخري لوزنامو خبرې وکړي. د برتانیې وزیر اعظم ویلي، زه انتخابونه نه غواړم، تاسو هم انتخابونه نه غواړئ، نو راځئ چې د خلکو یا اولس په ایجنډا کار وکړو. بورس جانسن د تریسامې وروسته د برتانیې وزیر اعظم ټاکل شوی، کله چې میرمن سامه درې واره د پارلیمان نه د بریکزټ په معاملې د اروپایي اتحاد سره د معاهده کولو لپاره په رای اخیستو کې ناکام شو. د اروپایي اتحاد سره د څه قسمه لوزنامې نه کولو یا نو ډیل سره په برتانیې کې لوی اقتصادي اړې ګړې پیدا کېدی شي، او د اروپایي هیوادونو سره د لسی زراعت د دغه هیواد اقتصادي همکاري ختمولی شي. خو بورس جانسن ژمنه کړې ده چې هغه به په هر حال کې د اروپایي اتحاد نه وځي. نوموړي زیاته کړې چې داسې هیڅ امکان نشته چې زه برسلز ته ووایم چې زموږ د وتلو دغه پروسه نوره وروستو کړي. موږ به د اکتوبر په 1 نیټه د یورپي یونین نه وځو، په دغه کې به هیڅ اخوا دیخوا نه کوو. د برتانیې د انصاف پخوانی وزیر ډیوډ بی بی سی ته بیا ویلي چې د دوی ستراتیژي دا ده چې دا اونۍ هم داسې تیره شي او بیا عامې ټاکنې وشي، او په موږ کې هغه کسان لرې کړی شي څوک چې ګڼي چې د اروپایي اتحاد سره د وتلو وړاندې ولوزنامه په کار ده. خو د مخالفه لیبرل پارټۍ مشر جرمی کوربین ویلي، موږ داسې انتخابونه غواړو چې د بورس جانسن د ډلې کسان لرې کړو.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکې سره نږدې د بهاماس په اباکو جزیرو کې د ډورین په نوم سمندري طوفان له کبله تر اوسه پورې لږ 15 کسان مړه شوي دي. د صلیب نړیواله اداره وایي چې سمندري طوفان له وجې د 10,000 کورونو د نقصان کېدو او یا تباه کېدو یره ده. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د بهامس وزیر اعظم هیوبرټ مینس د مرګ جوبلې پخلی کولو په وخت ویلي چې په نږدې ګریټ بهاما جزیره کې هم خلک د لوی خطر سره مخ دي چې پکې ډیر کورونه او ودانۍ زیانمن شوي یا په مکمله توګه تباه شوي دي. د ریډ کراس یا سور صلیب تر مخه سره د 10,000 کورونو په اړه یره کیږي چې زیانمن شوي یا په مکمله توګه تباه شوي. نوموړي وزیر اعظم ویلي چې دوی په تاریخي کچا د یو غمجن حالت سره مخ دي او دا چې دغه خطر کې دي شي جاری پاتې شي. دا په داسې حال کې چې د سمندري طوفان ډورین د ختمېدلو امکانات سر ډېر زر نخکاری. د تیر ورځې د ناوخته راهسې دغه طوفان په بهامس سودرېدلې او د موسمیاتو پوهان وایي چې په جزیرو یې په درنه کچا بارانونه ورول جاری ساتلي چې پکې ټوله شپه تیزې هواګانې هم چلېدلې، کمی چې د نن سهاره پورې جاری پاتې شوي. د ډورین نومې دغه سمندري طوفان کې د 2.25 پی ګنټې د رفتار سره تیزې هواګانې هم چلېدل جاری پاتې شوي، او ویل کېږي چې په 1340 کلونو کې ډورین تر ټولو مضبوط سمندري طوفان دی چې ځمکه یې وخلی او تر ټولو خراب طوفان بلل کیږي چې بهامس ته را رسیدلی. هغه خلک چې امدادي کارکونکو له خوا راوباسل شوي وایي چې کورونه تباه شوي یا ډیر زیانمن شوي او یا تر چتونو پورې د اوبو ډکتی. زیاتره سیمو کې بجلی بند شوي او د بهامس د بجلی اداره وایي چې په ګریټ اباکو کې د دوی دفتر تباه شوی دی. د موسم پیشنګوئی کونکي وایي چې تمه ده ډورین په 3 درجه کې پاتې شي، کله چې دغه طوفان نن د نهې پر ورځ ناوخته د امریکا فلوریډا ریاست ختیځ ساحل سره تیریږي او بیا د شورو او
زیارت پرواز د جورجیا سویلی کیرالانا سره په فلوریدا او جورجیا کې د سمندري طوفان خبرداري ورکړل شوی او د فلوریدا نه تر سویلی کیرالانا پورې نږدې 1 میلیون خلکو ته د خپل کورونو پریښودلو یا خالی کولو امر شوی دی. د نېشنل ګارد یو بیان ویلي چې خلکو د دوی په امر باندې عمل کول پیل کړي. نوموړي ویلي چې خلک د دغه طوفان په خطر باندې پوهیږي. د دیړواندي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د دې طوفان د تیاریانو لپاره پولند ته خپل سفر منسوخ کړو او فلوریدا کې بیړنۍ حالت اعلان کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
تا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په زیارت کې د دوه قبیلو ترمنځ د جنگ په وخت باندې د یو بل د کورونو سره په خوا کې د سنوبرو ځنګلو ته ورونه لګول شوې دي او د هغې ویډیو هم دوی خپرې کړې دي. حکومت ویل دي خلاف به ګام پورته کوي. د سنوبرو دغه ونې دوی کټ کړې دي. رپورټ په د کوټې نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د زنګلات صوبایي څنګهوي چې دوی د زیارت د اوبشتو د زنګل د درختو د پریکېدو دغه نوټس پر خبري رسنوي باندې د اکسونو پر بنسټ باندې واخستي چې سیمهیز خلکو دغه درخت پریکړي دي. د زنګلاتو د صوبایي څنګه د کوټي کنزرویټر نیاس کاکړ په دې باب وایس اف امریکا دی وته ویل چې دوی د دوه خلکو په ضد باندې مقدمه هم درج کړی دي.
په 74 ویلي کې د زیارت سره 10 کیلومتر سره 13 کیلومتر د ایریا ده. په دا ایریا کې د کټای سره د اصل مسله چې اوسې دوه قومونه دی بدا کې ته په پاس کې جنگ سره کړی دي. ایو قوم ورغله دوی په خوا کې کټای کړی ده، بل قوم دوی په خوا کې کټای کړی ده. موږ هغه سره مختلف خلاف 15 چالانونو مکاټ کو او دغه رپورٹ ما وزیر اعلی بلوچستان ته مور واستولی اور فیکس فائنڈنگ کمیٹی ام جوړسول چیف کنزرویٹر نارتھ کمیٹی جوړ کلا کټای س خدا بل د قبایلی خلک کینوالو دښمنی پر بل شو اور ال درختی کاټی کله
نیاس کاکړ پر مخ زیاته کړه لات چې د زیارت د اوبشتو زنګل ډیر لوی ارزښ لري. دا نه یوازې د بلوچستان د دغه سیمه لپاره د سیلانیانو ډیر مهم ځای دی، بلکې دا د جناورو څارویو مرغانو او د زندګانو لپاره ډیر مهم چاپیریال ورکوي. د زنګلاتو د صوبایي څنګه ژغورونکو نیاس کاکړوی چې د زیارت د اوبشتو زنګل ډیر زوړ او پخوانی دی، د په خبره چې دا د نړۍ دویم غټ زنګل ګڼل کېږي چې په دومره زیات شمیر باندې دلته اوبشتي موجود دي. اوبشتي له درو زور زخه بیا تر څلور زور کلو پوري عمر لري او د دغه درختو د غټېدو کچا د نورو درختو په پرتله باندې ډیره کم ده چې په کال کې یوازې 1 انچ غټېږي. د زیارت دغه زنګل پر 2,40,000 اکړم ځکه باندې خور دی. مایرین ویره څرګندوي چې دغه زنګل له وچکالۍ څخه هم ډیر اغیزمن سوی دی او دغه ډول د نړیوال تودش هم د دې وچاپیریال ته ډیر سخت زیان رسولی دی. د زنګلاتو څنګهوي چې په زیارت کې په تیرو وختو کې بيخي ډېره واوره کېدله، خو د نونه سوا دالته د واورې د اورېدو کچه ډېره کمه سوي ده. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د زیارت د اوبشتو زنګل د سادارو د خوندي کېدو لپاره ډېر مهم ځای ګرځولې دي او دا زنګلې د نړۍ په ورسو کې شامل کړې دي. د چاپیریال د څنګه مایرین وی چې د هر حیواد لپاره پر 25% مځکه باندې زنګل لازمی دی. د دوی په خبره خو په پاکستان کې دا کچه یوازې 4.8% پاته سوی ده او په بلوچستان کې بیا پر مځکه باندې زنګل یوازې 2% ته راکم سوی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویډړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي،
پښتو لولې.